درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. لسګونو ښځو پرون په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غږ وکړ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره ګوري. په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلیدو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وشل شوی او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډېر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې اووه ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي.
Our approach is this that the best if not only solution for it is
Marcus Perway's muktarika da da chi siyasi muwafaqa ka da hali wazine lar na da hadi akal tar tulu khala ra da da yi muwafaqi tarha par mez ra ta prata da mugi pa diqqat si uru mugi khpul mutahidanu congress aw nur sarsala ka wo za fikr kum chi suli tabai chance war kal shi. Marcus Perway wal chi da tashaddud da kamawlo paala shwe tafahum ba tsa waqt amaliki yu khuda france khabariya jansta da taliban yu charwa ki weli chi da jume la wrazi bai amalikawi da afghanistan wal asmashar da شنبې په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سربردار محمد وشل شوی. د شاهین 209 کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رډیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون ویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمه او نړۍ سو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ یې کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ټرمپ نه بلکې هدف یې دا دی چې راتلونکي کې د امریکا له لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
If we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاینی وایي موږ باید په جګړه کې د ګډېدو پریکړه د محتاطانه غور له مخې وکړو. یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې دا پریکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. دا دې پریکړه لیک د تصویب لپاره اته جمهوري غوښتونکو سناتورانو ډیموکراټانو سره لاس یو کړ، او پریکړه لیک د 550 څخه په 540 مثبتو رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې یې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې اوسي وسلوالو ته ورکول کېدي. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورته وایي موندل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومېږي او د ټانک ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران ساخت مزایل موندل شوي چې لمځکې هوا ته ویشتل کېږي. په بیان کې راغلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک تیری دی چې پر حوثي شیعه وسلوالوی په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د جرمني ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شتاین مایر پرون د نړیوالې جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په دریسدن ښار کې د بمبار د 50 کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په دریسدن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي وو. په دریسدن کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. جرمني ولسمشر پرون ویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نه وي وتلی، او سوکه سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراټیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1945 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په ډریسډن بمبار وکړ، او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. یو شمېر نورو امریکایي چارواکو او همدارنګه افغان چارواکو هم د سولې په تړاو څرګندونې کړي. په اړه به یې تفصیلي رپورټ ولرو. کابل کې پرون په یوه غونډه کې لسګونو ښځو یو وار بیا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. پرون د راډیو یعنی د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځ سره برابر و. په دې موضوع باندې د ازادي راډیو یو تفصیلي رپورت تراورو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا به مو اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوي نن له پاکستاني چارواکو سره وګوري. د خبرونې په دوهم نمایي کې دوه ولس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او همدارنګه کور کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره د وو ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوي، او هیله لري د سولې موافقې ته به لاره خلاصه شي. او خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه پریکړه به په پټو سترګو نه کېږي. خالد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې اوس هغه شرایط نه دي چې د افغانستان د ملي اردو د ړنګېدو او د حکومت بدلون خبرې بکې دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه به په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس دونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبرې جاری وساتي او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته رسیدو مخکې تشدد په بیساره ډول کم سي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې د امریکا وسوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبري کړې دي. مارکس پر وویل د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وې. زه دلته راغلم چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق له مخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 2.5 زر امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسدالله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې شای په یوه اونۍ کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیاد آمده؟
دایوی تاسو د قطر مذاکره تعقیبوي د تیر یو کال راهیسې ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت د تغییر او د افغانستان د ملي پوځ د لمنځه تلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولس ته وعده ورکوو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو دوو لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوست په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د اوو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتو نه ده ورسره مطرح شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. لسکونه خزو پرون په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایته رسولو او د تاوتریخوالي د عاملانو د علني مجازات غوښتنه وکړه. د خزو دا غونډه د هغې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه چې د فبروري په 14مه هر کال یادیږي. خان محمد سیندی پاړه رپورټ لري.
دا د هغو ښځو غږ دی چې د خپلو حقونو لپاره عدالت غواړي. دوی د ښځې او ټولنې د خوندیتوب او افغان مېرمنې شاتګ نه کوي له شعارونو سره د کابل د شهرنو په پارک کې راټولې شوې دي. دغه غونډه چې د افغان مېرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په نړۍ کې د بیلیونی ښځو د پاسون ملاتړ و. د دغه غونډې ګډونوالې ښځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کار کې پاتې ګڼي. دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو علني محاکمه غواړي. د افغان مېرمنو د شبکې رئیسه ماری اکرمی وایي
اگر گرفتار کړن باید امرای مردم شریک شوه.
که هغوی ونیول باید علني شي. دلته افغان مېرمنو موضوع سیاسي ده، خو د افغانستان ښځې نور هیڅ چاته د حق نه ورکوي چې د افغانستان د ښځو په اړه سیاسي معامله وکړي.
دوی غواړي چې دولتي چارواکي، قضایي قوه، امنیتي بنسټونه، دینی عالمان او نړیواله ټولنه باید له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد سرګند چلند وکړي. دغه خزه د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوال ټولنې غواړي چې افغان دولت د ملي قوانینو او نړیوالو ژمنو په پلي کولو مکلف کړي. په ورته وخت کې ولسمشری ماڼۍ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قاضیو کې د حکومت ناکامي ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې تل هڅې کړي دي. د ولسمشری ماڼۍ د بیان مرستیال لطیف محمود وایي
سیاسی بودن برخورد رد میکنیم نهادهای عدی و قضایی افغانستان
د تاوتریخوالی د قضیه په وړاندې چلند په بشپړه توګه حقوقي دي. موږ په دې اړه سیاسي چلند ردوو. د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه د قانون او د قانون له احکامو سره سم هڅه کوي چې عدالت په ښه توګه تامین کړي.
مخکې له دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبتې کړې چې دغه شمېرې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د ښځو بیلیونی پاسون په 2012 میلادي کال کې د عاشقانو په ورځ د فبروري په 14 پیل شو. دغه حرکت له هرو دریو ښځو نه له یوې سره د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې پیل شو. اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې له دوی سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف غږ پورته کوي او خپل یووالی ورسره اعلانوي.
اخوا پرون په ننګرهار کې هم لسګونه ښځو د یو لاریون په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. سحرګل امیرزی له ننګرهار.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د میرمنو لخوا د یو اعتراضي حرکت پر مهال ونمانځل شوه. دغه حرکت ته په مرکز جلال آباد سربیره له یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو میرمنې هم راغلې وې. د یاد حرکت پر مهال میرمنو شکایت وکړ چې د هیواد له نورو ولایتونو سربیره په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دوی اندېښنه وښوده چې اوس مهال هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې نجونې په کم عمرۍ او بدو کې ورکول کېږي او د زیاتو کورنیو لخوا خپل لوڼو ته د زده کړې اجازه هم نه ورکول کېږي چې له امله یې د نجونو د پرمختګ مخه ډپ شوې ده.
زما نوم سیده د ننګرهار ولایت اوسېدونکې یم. دلته خو متاسفانه دوی ته دا موقع نه ده مساعده شوې د دوی خپل حق څخه دفاع وکړي او تعلیم ته ادامه ورکړي. دویم د دوی اجباري ودونه دي ځکه چې د خویندو خوښه نه اوسي د کورنۍ د خوا پې زور واچول شي ته به حتمن د دې هلک سره به واده یا کوژدنه کې دا هم د دوی لپاره یو غټه ستونزه ده او بل د علمي کچې کموالی د دوی د کورنۍ اوسي دوی ته یو فرصت نه دی برابر شوی. چې یو ریښتین نوم
انا شریفی ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ما له بده مرغه به داسې وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تر ډیره حده زیات شوی. زیاتره خویندې په کم عمر کې ودیږي په بدو کې ورکوي ولور پرې ډیر اخلي. دا هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په جلۍ ته په کور کې پیغور ورکول کېږي چې ته خو موږ په پیسو اخیستې او نو له دولت څخه مو غوښتنه ده چې دې ته باید د پای ټکه کېښودل شي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
خزینه فعالې ملالې میوند د یو پرېکړه لیک له مخې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او پر حکومت او نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه چې له کلونو راهیسې له زیاتو مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره مختی.
افغان خزی یو ځل بیا د امنیت نشټوالی ته قوانینو عادلانه تطبیق او له هغه څخه د څارنې نشټوالی ته تاوتریخوالی کمولو لپاره د دولت د رهبری رښتینی ادارې نشټوالی په جدي شفافه او عادلانه توګه د قضیو نه تعقیبول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د زورواکیو له مداخلې له سزا څخه د بخښنې فرهنګ دوام بې وزلي او وزګارتیا د ښځو او له حقونو څخه د پوهاوي کچې ټیټوالی دندلاري عدالت ته د ښځو محدود لاسرسی بې سوادي او اداري فساد څخه په جدیدوګه خپل اندیښنه څرګندوي.
که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پدیدې د پای ته رسیدو لپاره ګړندې هڅې پیل شوي خو په ورته وخت کې د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه فتانه عزیز وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. هغې وویل تیر کال له دې سره په ټول ننګرهار کې د تاوتریخوالي 140 قضیې ثبت شوې وې خو سږ کال د دې قضیو شمېر 122 ته رسېدلی دی. فتانه عزیز وایي چې دوی هڅه کوي څو د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې راکمې او دغه لړۍ لرې پرتو ولسوالیو ته هم وغځوي. فتانه عزیز د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل فقر، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، بې سوادي او نور لاملونه یادوي. په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې د کورني تاوتریخوالي شکایت کوي او وایي که حکومتي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو سره مخ شي. سحرګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
سره زموږ غږ آزادۍ راډیو نو ورځ پر شوې ته چلوېدي زی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي سفیولا ستانکسي ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو باندې یو مقاله لیکلې ده. د ورسپانې په لیکنه د یادو دواړو خواو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې بلاخره به د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي، ممکن په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. دا خبرې واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو له جزئیاتو د باخبره چارواکو په حواله لیکلي. ورسپانې لیکي امریکا متحده ایالاتونو او طالبان د اونۍ په خپلو بحثونو کې د تاوتریخوالي د کمښت په اباد چې تما کیږي وو رزیوی او رسته پریکړه کوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي داسې ښکاری چې هم طالبان او هم افغان حکومت تر زیات فشار لاندې دي چې د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. د یو افغان چارواکي په حواله هم لیکل شوی چې متحده ایالاتونه، طالبان او افغان حکومت غواړي له پسرلي مخکې یو تړون ته ورسیږي. طالبان معمولا په پسرلي کې جنگ پیلوي. یوې موافقې ته د امریکا او طالبانو رسیدل ناټو ته هم زیات اهمیت لري. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان لوړ پوړي ملکي استازي سر نیکولاس کې پنجشنبه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د موافقې لاسلیک ځکه مهمه ده چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره څو واره وړاندیزونه رد کړي دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د جنسي تیریو عاملان نه مجازات کیږي. راپور د بیلګې په توګه د افغان خزینه فوټبالرانو او د لوګر د زینو زدکونکو د جنسي زورونو تورونه ته اشاره کړي. د بشری حقوقو د سار سازمان لیکلي دا قضیه ښکاره کوي چې چارواکي د جنسي تیریو پیښو ته پرسیدګي کې ناکام دي. راپور د بشری حقوقو د سار سازمان د آسیا برخې د مرستیال پیټریشا گاسمن په حواله لیکلي په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي څېړنه، هغه هم چې عاملان زورور وي، ډېر ستونزمن منده. وړم 2013 کال زینو افغان خزینه فوټبالرانو شکایت وکړ چې د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر کرام الدین کریم له لوري په وار وار له جنسي زورونو سره مخ شوی. کرام الدین کریم تر دې شکایتونو وروسته له دندې لري او درنه جریمه پرې ولګېده، خو پولیس لا هم په نیولو نه دی برلاسه شوی. په لوګر کې هم مدني فعال موسا محمودی د زینو خوانځیو په شاوخوا 1500 نارینه زده کوونکو د جنسي تیریو د تورونو په اړه د څېړنو پایلې خبرې کړې چې ډېرې لانجې وپارولې. د افغانستان لوی څارنوالي د بشری حقوقو د څار سازمان راپور چې ګواکې د جنسي زورونو په قضیو کې چارواکي ناکام دي ردوي او وایي چې د کرام الدین کریم دوسیه محکمې ته استول شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی. د لوګر د قضیه په اړه هم څارنوالي د څېړنو د دوام خبره کوي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې له ولسمشر عارف علوی، صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. اردوغان پرون اسلام آباد ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت هغه پلان چې د یو شمېر څارونکو له نظره په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان د رهبرۍ د رول د پیاوړي کېدو لپاره جوړ شوی و، رد کړ. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د پاکستان پارلمان ته وینا وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغه به اسلام آباد ته په سفر کې د ګډو ګټو یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د اسلامي تفاهم د زیاتولو او د اسلاموفوبیا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم نه دی ویلي چې هغوی به د اسلامي هیوادونو د مجموعې یا فورم پر پلان چې مخکې پاکستان ورڅخه وتلی و خبرې کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ویلي چې اردوغان به د ترکیه او پاکستان د ستراتیژیک مشارکت د شپږمې عالي غونډې مشري هم کوي. اسلام آباد ته د اردوغان تر تک دوه میاشتې مخکې د ترکیه، پاکستان او مالیزیا مشرانو پر دې چې د اسلامي هیوادونو یو ګډ فورم یا مجموعه جوړ کړي او د انګلیسي ژبې یو ګډ ټلویزیون جوړ چې هدف به یې په غربي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلامي ضد نظریې پر ضد مبارزه وي. رجب طیب اردوغان، عمران خان او د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد دوه میاشتې مخکې په امریکا کې سره وکتل، پر جوړ کړي پلان خبرې وکړې او تعهد یې وکړ چې د دسمبر په میاشت کې به د پلان د بشپړولو لپاره په کوالالمپور کې سره ګوري. هغوی وویل چې هیڅ اسلامي هیواد به له دې مجموعې نه ایستل کیږي، خو یو شمېر کسان په دې نظر و چې شاید د اسلامي همکاریو سازمان چې سعودي عرب پکې برلاسی دی تر سیوري لاندې کړي. د رجب طیب اردوغان، حسن روحاني او د قطر د امیر تمیم بن حمد حضور چې د سعودي عربستان سخت منتقدان دي د پلان په اړه د شمېر کسانو شک زیات کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله عمران خان په وروستۍ شېبه کې د دې مجموعې یا فورم د مشرانو په لومړۍ غونډه کې لګډونه ډډه وکړه. د رپورټونو پر اساس عمران خان د سعودي عرب د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر فشار لاندې په غونډه کې لګډونه ډډه کړې وه. عمران خان تیره میاشت کوالالمپور ته ولاړ او ویل چې په هغه غونډه کې پر نه ګډون خوشینه دی. عمران خان ویل چې ځینې دوستانو ناسمې لارې ته برابر کړیو چې په یو ډول شهزاده محمد بن سلمان ته اشاره بلل شوی و.
مننه چې ازادي راډیو واوري. پرون د فبروري د 11 نیټه او د رادیو له نړیوالې ورځې سره برابر و. په افغانستان کې کڅام لتیرو دوه لسیز راهیسې تصویري رسنیو یو ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم د افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د معلوماتو د رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې له دې شمېر څخه یوازې یوې دولتي ده. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ لري چې د راډیو په غږ پیلېږي.
مسالې دوم
خپلې وړې راډیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکي په خپل کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې راډیو وانه ورم زما ډیر زیات تشویشي، او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم، او راډیو د سیمه ما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز مکسیو لخوا پیل شوی، او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجودې دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایټالیاوي عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه، چې په نتیجه کې لشپږو کسانو پرته د بیړۍ ټول اسپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې راډیو په 1900 مریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا راډیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزو رئیسی تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
راډیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مرز تاش پیش سنن سبا اخبارون همست، مجله همست، تلویزیون همست، خبرون رو پر نورم زینشیان ستا سپا که خبرون رازی. خب بیا هم تراغو طول و زخپل است کم دا رادیو آورم تاش وینش سدا اوسم داده مات رادیو چالان دا رادیو آورم دا رادیو خبرو تمغوز نیوله.
دا افغانستان لازاد و رسانیون دا ملاتر دارا نیوائی. پا افغانستان که راډیو زکه خلک ګیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده، او د دې هیواد له نیمایي زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
راډیو به عنوان ارزانترین رسانه،
راډیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي، او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده، او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمله چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري، او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پرله پسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه ډېر اخیستل شوي دي. د فبروري 14 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. اوسم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ پرون له یوې سیمه ییزې راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې موافقې ته ډېر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلوم شي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان مولوي سردار محمد په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن په جرمني مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته رسیدلی. ارګ وایي ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم واقع کیږي. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. او د امریکا سمندري ځواکونو پرون د فبروري په 14 اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین شوي او جوړې شوي او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. دوستانو، په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو غونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅوو، د آرایش سامان هم شته
په کور کې. زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کوله او مور یم، خویندې یم، ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوي؟ د خزي د روغتیاي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
روخ صورت پادشاهی ده. ده هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کاروو خو عمل ور باندې تر ډیره نه کوو. افغانی خځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قرباني شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره خځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغۍ ویلي وای اوز به یه ماشوم جونده
دختر خانمایی که در وقت مجرد می باشد
اینجونی که دی پلار پکور که کمه روختیه ایستون زولری چه واده شیل خسر خیلوی پتوی هم دارنگه می اخبال این گرده وینه یه دی پلار پکور که میکروبی و چه کلا مو واده کرده در خبره لمون نپتکده او هم در لامر شو چه دواره ماشوم سخت چه خو کلا چه مو خبر شو دوام ورده وکده تقریبا یو کال کیگی چه دوا خوری خو دکتران لا هم وایی چه تر نه هم یشتو چه ماشومی حمل که ده باید دوا وخوری ترسو ماشومی نورمال دنیا تراشی
یو شمیر خزی بیا ده خپلی ناروغی حال ده خسرگنی کروایی خو ده خسرگنی ده ناسم چلن سر مخ کیگی نه ده چه یوازی ناروغی لپام قرزول کیگی بلکه ده خواخی او ده خواون ده نورو خزی نخپلوانو لخواورتا بعدی خبری هم کیگی خدیجه چه ده ناروغیو لکبله دیر زیف شوی هم ده وایی چه ده خواوند او ده خسرگنی لخوایی ناروغی تا هیچ دول پام لرنه نکیگی او خواخی تل ورتا وایی چه ناجوره نیی حسی ما کرکوی
ادیره ناجوره کیگا خول داره کور که نوایم زکا چه بیا بوایی تل ناروغه یه نول هم دی کبلا زهر هیس نوایم یوش پا کابوم را شوی و مرک تامی هیس نو پاتی دیفینی جیریانو نمی بند شوی و ایچو کور که نو یو روغزوی می هم دی خیات شاگرد و دیختش پی برازی بی هاگا هم نا وقتا کور تلاتلو مطوان هم ندر دو چه زانتا یو گیرا سو برا وخلا ناروغه لور می چه پوپ خو فلج دا پوچالورو لارا او ماتای او برا کده چه کلمه دا کس خواخی تا وکرا وی ویل مکر مکوا ما ویل زه چه کلا واده شوم خدا سی نووم لغمونو اول دیخنو دا سی شوم دلیبر خزمی هم را بندی ملندی بو بحلی ما ویل دا مکر نده که خو خون یا بعد نرامه یما او تل بدی خبری آورم خدای دیراتا قوات را کلی
زینی باورونه په ټولنه کې په یو شمیر ترخو واقعیتونو ولاړ وی چی دی وی ټولنه په تل کې ریخه غزولې وی په افغاني ټولنه کې تر ډیره د خزو په وړاندې تاوتریخواله د خزو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري شرف ګله هغه خزه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تیرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنه یې ډاکټر ته بوزي
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازول شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي ټول دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي دا میړه خسور خواښې ټول د دین یو هیله لري چې دلته راغی یوالی دونه مصرفونه پی کوي خو په دې راوړي چې دې سره خوشحاله اوسم نو دا به هره ورځ ناجوړی ناجوړ او ناجوړ ناجوړ ځینې وخت به مکرون هم ډېر شوي دي اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناوېګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي او د څه شي دپاره کار دپاره
یو شمیر نارینه بیا دا د خاوند مسؤلیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای دې طرفه ده ورته همدلته قسمت نصیب خو دا ډېر غلط کار دی چې خپل ناموس ته په سپک نظر وګوري مریض شي ښځه یې اولادونه یې په کار ده ډاکټر ته څه دپاره ګټي مزوري کې همدې دپاره نفقه پیدا کوي همدې دپاره خو دا یو نیم بس لنډ فکر کې او والا وایي د هلته کور پلار کور کې مریض و په ما یې تاوان کنه دا غلطه خبره په دې په کار نهسې بد اخلاقي وکړو کور کې څه داسې او داسې نه دا خو هغه جایلي سي سپک خبرې کوي خپل ناموس ته
څلوېښت کلنه ماجان هم د خاوند او خسرګنۍ له چلند نه د ځان په وړاندې خوښه برېښي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیایي ستونزې له یور سره شریکولې ماجان دا د خسرګنۍ دنده بولي چې د نګور په وړاندې دې هم لکه خپله لور چلند وکړي او هغه دې هم خپله لور وګڼي
کله چې نا جوړه کېدم زما کورنۍ زما لیور ښځه و هغې ته به م ویل بیا هغه زما خاوند ته ویل خاوند به م ډاکټر ته وړل ډاکټر ته هلته بیا چې تلو خپل ستونزه به م ویل خپل تداوي به م کوله خاوند را باندې ډېر فام کول او ډېر زیات پوښتنې رانه کوله هر